ستړي مشي. افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د شفيق يار د تخنيكي چارو په سمبالختر کلی کوم. خبرونه په خبرونه پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا مشر وایي له پاکستان په نصبي ډول د کډوالو راتک پر افغانستان فشار زیاتوي. دوچا د افغانستان څنګه نن په خپلې شبکې په ویډیو کې په افغانستان کې د دې ادارې د مشر دانیال اندرس سترګندونې خبرې کړي دي چې وایي د نوو کډوالو راستنېدل به پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د استوګنې او ورځنیو خدماتو په ګډون د سرچینو او امکاناتو لکه مخ سره مخامخو لوی بوچوي. ښاغلی اندرس په دې ویډیو کې په تورخم کې له راستن شوو افغانانو سره له خبرو وروسته ویلي دي چې ډېر راستانه شوي کډوال په بد وضعیت کې دي. دوچا مشر زیاتوي چې ژمي ته یوازې څو اونۍ پاتې دي خو دا کډوال کورونه نه لري. ښاغلی اندرس وایي ملګرو ملتونو خپل امکانات د هرات زلزله ځپلو ته ولېږله او راستنېدونکو افغان کډوالو ته د مرستو رسولو اوس یوه لویه برخه د کډوال لنګوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د اوچا د ارقامو له مخې د سپتمبر له نیمایي څخه تر اوسه شاوخوا 328,000 بې اسنادو افغان کډوال بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي دي چې د افغانستان زرګونه کانتینرونو ته چې د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي د تلو اجازه ورکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او پانګونې وزیر نورالدین عزیزي اسلام آباد ته د سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان د افغانستان اړوند له 3000 زیات کانتینرونه د کراچۍ په بندر کې درولي او نور مالیه او پیسې غواړي چې له دې کار سره د دوی په وینا افغان سوداګر د میلیونونو ډالرو تاوان کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په بیان کې ویلي دي چې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو پر ترانزیتي ستونزو خبرې وشوې. ترانزیتي ستونزه یو له هغو مسایلو څخه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کړې دي. د ځمکنیو ماینونو د مخنیوي ټولنو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د ماینونو پر کارولو د ډیرو هیوادونو له بندي سره سره پرسونل ضد ماینونه له هم ډیره مرګ ژوبل اړوي. د ځمکنیو ماینونو د څارنې ټولنې شو د بشري حقونو د څار د سازمان په مشرۍ یو شمېر نه دولتي ادارې پکې غړیتوب لري. د 2023 کال په راپور کې چې نن یې په جنیو کې خبر کړی دی ویلي دي چې د ماینونو ډیر زیان ماشومان ته رسیږي او کله ناکله د شخړو له پای ته رسېدو ډیره موده وروسته هم مرګ جوب لاروی. راپور زیاتوي چې روسیا پر اوکراین د بدلیل یرغل په ترڅ کې له هم د ځمکنیو ماینونو کارول ته دوام ورکوي. د پتا سیال کې د چوه د پرسونل زد ماینونو پر کارولو د بندیز لپاره د 1999 کال کنوانسونی هم روسیه لاسلیک کړی دی. دا کنوانسون د ماینونو پر کارولو، زیرمه کولو، تولید او صادرولو بندیز لګوي. او د ایران د پلازمینې تهران څارنوالي وایي چې په ایوان زندان کې د اکتوبر د 28مې د اور لګیدو په قضیه کې 30 کسان تورن کړي دي. د تهران څارنوال علي صالحي نن دا اعلان وکړ خو په دې اړه نور جزئیات ونه کړل. په دې اور پیښه کې 8 بندیان وژل شول. ایراني چارواکو د دې پیښې علت د بندیانو ترمنځ جګړه بللې وه خو فعالانو د چارواکو پر دې ادعا شک کړی و. سرچینو ازادي راډیو ته وویل په ایوان زندان کې تر ډیره د ایران د دولت سیاسي مخالفان ساتل کیږي چې د بندیانو د اعتراض پر مهال پکې اور ولګید. د هغه مهال نو چې د پولیسو په توقیف د مهسا امینی د مړینې په خبرون کې په ټول ایران کې پراخ اعتراضونه روان و. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته مطالب لرو. باندې بر سره خبرونه کې واوري چې د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر سازمانونو افغانستان ته له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر راستنېدو اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د دې احتمال شته چې د دغو کډوالو ژوند او همدارنګه فزیکي امنیت په افغانستان کې خطر رامنځته شي. خو بل پلو بیا دغه کډوال چې افغانستان ته ستانه شوي دي د افغانستان په سویل او ختیځ کې ځینې پوهنتونونو ورته سکالرشپونه اعلان کړي.
خوشبختانه اوس خوشحالی حکومت دلته مونږ ته هم د تعلیم زمینه برابر کړې ده او بستونه اعلان کړي دي چې افغان مهاجرین کولای شي شیخ پلس د پروته ادامه ورکړي.
اندرنګه لیډانه هم د افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل شوې ده. ایران ته هم ورشو د کډوالو وسیط په در سره شریک کړو. د افغانستان په شمال کې بیا د ځینو ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې ډاکټرانو ورته شفري نقصې لیکي.
دا نقصه ټوله قایتو نقصه دی دلته دوا پمنګه باندې دوچان د خرڅي همنګ مشکلات دغه د چبل د وخانه ته زبل د وخانه سرګردان است بل د وخانه وای نه پوي ګمنګ په دې نقصه باندې
زما طالب همشته منځ یم غواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه پیل باد افغان کډوالو څخه وکړو چې دوی په دې وروستیو کې بیره تا له پاکستان افغانستان ته راستانه شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي له پاکستان غواړي چې دغه افغان کډوال په خپل هیواد څخه په بخښنې سره دغه افغان کډوالو ایستلو لړۍ ودروي او د هغو کسانو چې په افغانستان کې فزیکي امنیت ته خطر دی هغوی له خپل هیوادونه باسي. ورزو امید زهري ملتا په دې اړه اونې چو سیاته ورو
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو په چاره کې درونتیا حساب ورکول او مناسب تګلارې نشتون او د افغان کډوالو د اخراج پر مهال د هغوی د نیولو او زورولو په اړه سخت انتقاد کړی. د سازمان په خپل نوې اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خبره کړې لیکلي د زرګونو افغان کډوالو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستل کېږي څو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته بیرته ستانه شي چیرې چې د بشري حقونو د سخت فشار او د بشري ناورین په جریان کې د دوی ژوند او فزیکي حالت له خطر سره مخامخ کېدای شي. په راپور کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې که د پاکستان حکومت ژر تر ژره د اخراج لړۍ ونه دروي نو دا وضعیت به د زرګونو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو خوندیتوب زده کړې او ژوند له خطر سره مخ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د زورونې او له دوی سره د مخالفت پیښو د زیاتېدو خبره هم کړې او څو دا ډول پیښې مستند کړې هم دي. د دې سازمان په اعلامیه کې د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره د 9 جوړو شویو کمپونو یادونه هم شوې چې د بخښنې د نړیوال سازمان له قوله د یو مشخص قانون پر بنسټ نه دي جوړ او له حقوقي سیستم سره موازي پر مخ ځي. په راپور کې تایید شوي چې له دې مرکزونو په لږ تر لږه وو هغو کې زنداني شویو ته هیڅ ډول قانوني حق نه دی ورکړل شوی، یعنی نه یې د وکیل نیولو اجازه ورکړې او نه هم د کورنۍ غړو سره اړیکو نیولو ته پرېښودل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې دا ډول مرکزونه د آزاد او عادلانه محاکمې سره په ټکر کې بلل شوي او له پاکستاني حکومت یې غوښتي چې سمدستي د افغان کډوالو د توقیف، اخراج او پراخې زورونې مخه ونیسي. د بشري حقونو د ملاتړ سازمان داسې مال په پاکستاني حکومت د افغان کډوالو د غیر مسؤلانه اخراج له امله انتقاد کوي چې له دې وړاندې افغانستان ته تر راستنو شویو ډیر شمیر کډوالو سره د پاکستاني حکومت د چلند او زورونې کیسې رسنیزې شوې دي. خو له دې ټولو سره سره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي پرون د دې هیواد صنعت وویل دوی یوازې د غیر قانوني کډوالو د وستو لپاره عملیات پیل کړي دي.
لومړی خدا یو ډول ګونګتیا ده چې دا د افغان کډوالو د وستلو یا د ځپلو لپاره یو عملیات دی. خدا د پاکستانی حکومت حق دی چې افغانستان اوس له ګواښه وتلی کومه کورنۍ جګړه پکې نشته. بهرني ځواکونه چې هلته وو وسللي نو په داسې یو حال کې هغه افغانان چې دلته وو باید بیرته لاړ شي.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر داسې مال دا خبرې کوي چې ډیر شمیر افغانانو روسیو کې ویلي چې له قانوني اسنادو لرلو سره سره زورول شوي، زنداني شوي او بیا بیرته افغانستان ته استول شوي دي.
و موردل چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي وو افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو په چاره کې له زرګونو افغانانو د سیاسي وسیلې په توګه باندې کار اخیستل کېږي او دوی پاکستان هغه کسان چې امنیت په افغانستان کې په خطر کې ده هم بیرته افغانستان ته لیږي. بل پلو بیا په ترکیه کې د وزیر محمد په نوم د افغان کډوال کورنۍ وایي چې نوموړی د هغه چا له خوا وژل شوی دی چې د ورسره کار کوو. ترکیه رسنیو هم له دې پیښې سره په تړاو د یو شمېر تورنو له قوله خبر کړی دی چې د افغان کډوال د ډبرو سکرو په یو غیر قانوني کان کې کار کوي او کله چې د کار پر مهال بیهوش شوی و د کان مالکانو له دې عمله چې غیر قانوني کیندنې معلومه نشي هغه وواژه او بیا یې جسد ته په ځنګل کې ورواچو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ترکیه کې د یو افغان کډوال نور محمد نورتانی کورنۍ وایي چې نوموړی د هغو کسانو لخوا چې د ورسره کار کاوه وژل شوی او بیا یې جسد په یو ځنګل کې سوځول شوی دی. د وژل شوي کس کورنۍ وایي دوی وړاندې له دې چې ترکیې ته ولاړ شي 40 کاله په ایران کې اوسېدل او کله چې هلته د جبري اخراج له ګواښ سره مخ شول ترکیې ته ولاړل، خو اوس له دې ډول برخلیک سره مخ شول. د وزیر محمد نورتانی میرمن قمرګلی ازادي راډیو ته وویل میړه یې د کورنۍ لپاره یوازینی ډوډۍ ګټونکی و. د هغې له قوله تمه وه چې هغه د تل په څیر پنجشنبه د شپې 12 بجې کور ته راشي، خو رانغې او کله چې دوی پولیسو ته ولاړل معلومه شوه چې هغه وژل شوی دی.
هغه د شپې 12 بجې کور ته راته او موږ تر هغه وخته ویده کېدلو. سهار چې ویښه شوم ومې لیدل چې هغه نه دی راغلی. پولیسو ته ولاړم او هغوی راته وویل وروسته به احوال درکړو. غرمه یې خبر راکړل چې یو جسد پیدا شوی. کله چې جسد راته وښوده ومې لیدل چې میړه مې وو.
قمر ګل وایي پوښتنه یې دا ده چې غواړي پوه شي د کار مالکانو یې میړه ولې وژلی او بیا یې د هغه جسد سوځولی دی.
زه غواړم له دوی وپوښتم چې ولې یې وژه. که لوېدلی و یا هم ټپي شوی و راوستلی به یې و، موږ به روغتون ته بیولی و. ولې یې وسوځاوه؟ لاسونه او پښې یې ماتې وې، سر یې مات شوی و.
میرمن قمر ګل وایي د میړه جسد یې خاورو ته وسپاره، خو تر اوسه هم د امنیت او له ترکیې د اخراج له ویرې په کور کې بندیان دي. هخوا بیا ترکی رسنیو هم خبر ورکړی چې 50 کلن افغان کډوال وزیر محمد چې د زونګلداګ ډبرو سکرو په غیر قانوني کان کیندنه کې کار کاوه د خپل کار د مالکانو لخوا وشل شوی او جسد یې سوځول شوی دی. یوې ترکی رسنۍ ترکیه مینوت راپور ورکړی چې پولیسو د دې قضیې په تور شپږ تنه شکمن کسان نیولي او هغوی اعتراف کړی چې هغه له دې امله وژل شوی چې د ډبرو سکرو د غیر قانوني کان کیندنه افشا نه شي. په راپور کې راغلي نیول شوی یو شکمن ویلي چې وزیر محمد د کار پر مهال بې هوښه شو او یو بل کارګر زړه ته مساج ورکاوه او وروسته بیا د کار مالکانو ته احوال ورکړل شو. یو بل نیول شوی شکمن بیا ویلي دکان یو مالک حاکان کارنوش له دې عمله چې غیر قانوني کان کیندنه یې افشانی شي نو غوښتل چې وزیر محمد روغتون ته یوسي. نیول شوی یو شکمنو کسانو دا هم ویلي چې وزیر محمد لومړی شکنجه او بیا ووژل شو او وروسته یې بیا د هغه جسد وسوځاوه. د وزیر محمد جسد د تیر جمعې په ورځ د نومبر په 10 په کرات سیمه کې د سیمې د خلکو له خبراوي وروسته وموندل شو. هخوا په ترکیه کې د افغانستان سفارت دننه یوې سرچینی ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه او ویل د ترکیې پولیس دا قضیه څېړي. د وژل شوی وزیر محمد کورنۍ وایي ژوند یې ټول له کړاوونو ډک دی او له هغه پاتې شویو څلورو زامنو څخه د مشر یې چې واده یې هم کړی د یوې ناروغۍ له امله یې پښې پرې شوي او کار نشي کولی. بلخوا بیا په ترکیه کې د بشري حقونو یو شمېر فعالانو او د کډوالو ټولو په انقره او استانبول کې د وزیر محمد نورتاني لپاره د عدالت غوښتنې غږ پورته کړی. تر خوا یې په ترکیه کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتي او د هغوی د ځورونې د پای غوښتنه هم کړې. دا لومړی ځل نه دی چې یو افغان کډوال په یو هیواد کې له داسې برخلیک سره مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې په ترکیه، ایران او پاکستان کې افغان کډوال له ورته پیښو سره مخ شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د ماین اکشن ریویو په نوم سازمان وایي افغانستان د هغو دریو هیوادونو له ډلې دی چې ډېره ځمکه یې له ماینونو ډکه ده. دې سازمان د خپل 2023 کال په راپور کې لیکلي دي چې یوازې د افغانستان په 350 کیلومتره مربع ځمکه کې له هم د پرسونل ضد ماینونه شته ده. ماین اکشن ریویو په دې راپور کې د ماین پاکۍ په برخه کې د ښځو په کار د طالبانو په بندیز هم اندېښنه ښودلې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ماین اکشن ریویو په نوم سازمان د دوشنبه په ورځ په خپل 1500 مخیز راپور کې په 2023 کال کې د هغو هیوادونو وضعیت ته کتنه کړې چې د ماینونو له امله اغېزمن شوي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې افغانستان، عراق او کمبودیا هغه هیوادونه دي چې تر 100 کیلومتره مربع ډېره خاوره یې په ماینونو ککړه ده. ماین اکشن ریویو په دې راپور کې ویلي دي چې یوازې د افغانستان په 350 کیلومتره مربع خاوره کې ماینونه شته. دې سازمان همداشان ویلي دي چې په 2023 کال کې د 1 کیلومتر مربع مکه ماین پاکی 2 کیلومتره مربع ته ډیره کړی ده. ماین اکشن ریویو لیکي هغه سیمې چې په 2022 کال کې په افغانستان کې له ماینونو پاکې شوې په هلمند او کندهار ولایتونو کې دي. د ماین اکشن ریویو سازمان د ماین پاکۍ په ګډون په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د ښځو د کار په محدودیت هم اندېښنه ښودلې. له دې سره د ماینونو د چاودنو ځینې قربانیان او د هغوی کورنۍ هم وایي له کلونو تیرېدو وروسته لا هم له هغو ننګونو سره مخ دي چې د ماین چاودنې له امله یې لیدلی دي. د کابل د پغمان ولسوالۍ یو اوسېدونکي ناجیه وایي په خوا کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال په نږدې غره کې د خزلو راټولولو پر مهال ماین وچاودېد او له دې پیښې وروسته یې د سترګو دید له لاسه ورکړ او د یوه لاس ټولې ګوتې یې پرې شوې. هغې ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ وه چې ماین پرې وچاودېد. په غوږونو کڼه او په سترګو دید یې له لاسه ورکړ، لاس یې هم مات شو. په لرګی وپسېتله او لرګی یې راویل چې ماین پرې وچاودېد.
د سمنګان اوسېدونکی خان نظر بیا وایي نږدې 1.5 کاله وړاندې هغه مهال چې سرتیری و ماین پرې وچاودېد. نوموړی چې د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست دی ازادي راډیو ته یې وویل
زه سرتیری وم. د جګړې پر مهال په ماین وختلم، ورسه مې پخا پرې شوه. زوی نه لرم، زه یم او شپږ کسیزه کورنۍ مې.
افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې د کلونو جګړو له امله یې ځینې سیمې په ماینونو پوښلې پاتې دي. که څه هم د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په جګړه کې د ماینونو ځای پر ځای کول جنګي جنایت شمیرل کېږي، خو ښکاري په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو لوریو دا اصل نه دی مراعت کړی. تر ډیره د دې ډول پیښو قربانیان ملکي وګړي وو. د طالبانو اوسنی حکومت چې په 2020 کال کې بیا واک ته ورسید هم د تیرو شلو کلونو جګړې یو لوری و. د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد څخه مو وپوښتل چې آیا د جګړې د یو لوري په توګه په وروستیو کلونو کې د ماینونو ایښودو تور منی که نه، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې دا پوښتنه ځواب نه کړه. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې د افغانستان د 401 ولسوالیو له ډلې 2/3 کې ناچاودېدلي توکي او ماینونه شته او هره میاشت 60 تنه چې ډېری یې ماشومان دي د دې ناچاود توکو او ماینونو له امله وژل کېږي یا هم معلولېږي.
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې ډاکټران ورته شفري نسخې لیکي او دوی له چارواکو غواړي چې د دغې غیر قانوني کړنې مخنیوی وکړي. د یادو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې یو شمېر ډاکټران ناروغ لرونکو ته ځکه دا ډول نسخې لیکي تر څو د هغو درملتونونو ضرور باندې وپلوري چې دوی ورسره قرارداد کړی وي. ورزو تفصیل له سیمې په راپور کې ورو.
د بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو انتقاد کوي چې ډاکټران ناروغ لرونکو ته داسې شفري نسخې لیکي چې پرته له ځانګړو درملتونونو د ښار د نورو درملتونونو کارکوونکي لوستلی نشي او په پایله کې ناروغ لرونکي اړ کیږي چې په لوړ قیمت له همغو درملتونونو درمل واخلي. د کندوز ښار یو وستونکی احمد ګل په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل،
دا نسخې ټوله قیتون نسخې دي، دلته دوا په مونږ باندې دوه چنده خرڅوي. موږ مشکلات دغه ده چې بل دواخانې ته ځو، بل دواخانه سرګردان است، بل دواخانه وایي نه پوهېږو مونږ په دې نسخې باندې. مونږ د دولت نه دا خواهش لرو چې مونږ ته دا نسخې باید صحیح کړي. دوی داسې نسخې لیکي چې همدغه دواخانه کې باید دوا واخلو، مونږ دوه چنده په مونږ خرڅوي.
دوی د افغانستان د عامې روغتیا له چارواکو غوښتنه کوي چې د ډاکټرانو د دغه ډول غیر قانوني کار مخنیوي وکړي او ټینګار کوي چې ډاکټران باید خپلې نسخې کمپیوټري کړي. د بغلان یو وستونکي عبدالقادر احمدي ازادۍ رادیو ته وویل،
چې کله موږ دغه شفاخانو ته چیرته ځو دوا اخلو، شخصي دواخانو ته دوا چې کله اخلو، موږ د نسخه سره کوي، موږ ته وایي لاړ سه د موږ د دواخانې ته لاړ سه، د نسخه وروکړه، ته دوا درکړي، هغه بیا چې موږ هلته دوا واخلو هغه دوا له موږ ته قیمته تمامېږي. بل چرویس هغه پینه پویږي وای دا چی نوښته کړی دی.
محمد نور چې د تخار درقد ولسوالۍ څخه خپل ناروغ مورې د درملنې لپاره د تلقان ښار ته راوړې و، د هم لورته ستونزې شکایت کوي.
شخصي شفخانو ته زم ما دا ډاکټران نسخره کې په دغه شفخانو کې اخلم، دا ماته قیمت تمامي، چونکه زه لاړ سم نور دواخانو ته هغه نسخه قید پی هغه خل نه پی پیږي ډاکټران، به مجبور به ته مال ته واخلم، هغه دوا ماته ډیره جګه تمامي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو وسدونکو شریف الله ادا کوي چې زیات شمیر ډاکټران له درملتونونو سره شریک دي، نو ناروغ لرونکو ته شفري نسخې لیکي تر څو اړ شي د دوی له اړوند درملتونونو څخه درمل په لوړ قیمت واخلي.
مریض بودم، رفتم خدا نشان دادم، وخت کې ما
زه ناروغ وم، د درملنې لپاره مې یو شخصي روغتون ته مراجعه وکړه، ډاکټر راته شفري نسخه ولیکله، خو د فیض آباد ښار په ټولو درملتونونو مې وګرځوله، هیڅوک پرې پوه نه سول، نو عرض وم چې د همغه شخصي روغتون له درملتون څخه په لوړ قیمت درمل واخلم. دولت باید د دې کار مخنیوي وکړي.
د کندوز د عامې روغتیا د ریاست مرستیال رحمت الله تو تاخیل بیا وایي دوی روغتیایي کمیسون ته دنده سپارلې چې په ښار کې د درملتونونو خدمتونه او د ډاکټرانو نسخې کنټرول کړي.
د شور تیمونم لګیا دي چې شفري نسخې کنټرول کړي او دغه معضله حل کړي. دا د خلکو حق ده، دا ولسته مونږ ژمنې او دا مونږ وظیفه ده. که بیا هم د قانون سوب سرکشي کوي، انشاءالله هغه به مونږ نیسو، هغه به گرفتار کیږي، هغه ته به جزا ورکول کیږي او دواخانو کې لږ به قیدیږي.
دا یوازې د شمال ختی زون ولایتونو اوسیدونکو نه دي چې د ډاکټرانو له شفري نسخو او د درملتونونو له ټیټ کیفیت درملو څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان د ګڼ شمېر نورو ولایتونو خلکو هم له ورته ستونزو شکایتونه کړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د نومبر 14 د دیابت یا شکر ناروغي نړیواله ورځ ده. د دیابت د نړیوال فدراسیون د شمیرو لمخې په 2023 کال کې په افغانستان کې له 1.6 میلیونو ډیر لویان د دیابت یا شکر په ناروغي اخته و. په افغانستان کې د شکر په ناروغي اخته ځینې کسان د دې ناروغۍ د کنټرول او درملنې لپاره د لا زیات اسانتیاو غوښتنه کوي، خو ځینې متخصص ډاکټران په افغانستان کې د دیابت یا شکر د کمیدو لپاره د ماپوهوي کنټرول او درملنې د ډیرو مرکزونو جوړول مهم بولي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د نومبر 14 د دیابت یا شکر ناروغي نړیواله ورځ ده. که څه هم دا نه ده څرګنده چې اوس مهال په افغانستان کې څومره کسان په دې ناروغۍ اخته دي، خو د دیابت ناروغۍ د نړیوال فدراسیون شمیرې ښیي چې تر 2023 کال پورې په افغانستان کې له 1.6 میلیونو څخه زیات لویان د دیابت یا شکر په ناروغۍ اخته وو. د دغه فدراسیون د معلوماتو له مخې په نړۍ کې 530 میلیونه کسان د دیابت په ناروغۍ اخته دي چې 3 میلیونه یې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې ژوند کوي. په افغانستان کې د شکر په ناروغۍ اخته ځینې کسان د دې ناروغۍ د کنټرول او درملنې لپاره د لا زیاتو اسانتیاو غوښتونکي دي. د کابل اوسیدونکي پروین دورانۍ چې له تیرو څو کلونو راهیسې د دیابت په ناروغۍ اخته ده، ازادي راډیو ته یې وویل:
ډېر سړی بې حاله یې، لاسو پښې درد کوي او ټول ځان درد کوي، هیڅ انګیزه نه لري او د تداوي مرکزونه موږ په افغانستان کې هیڅ نه لرو. زه همیشه تداوي ته چې تللم هندوستان ته تلم، اوس د هندوستان لارې باندې دي په پاکستان کې، نو دلته خپل تداوي کوم. بدبختانه چې په افغانستان کې مراکز نشته، کستم دوا سمه نشته، د موږ تجاران سمه دوا نه راوړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکی 50 کلن محمد الله چې لس کلونو راهیسې د شکر په ناروغۍ اخته دی هم وایي:
ډېر سخت یو ډنګر کله ما بولو زوبرا باندې کله کله راځي او وجود یې ډېر سخت کمزور کله دی. علائم یې ټول داسې پخې سوځيږي، تا تلې مې سوځيږي او سر اختان هر اقل سره وځي او ډېر سخت رنځېږم د شکر مرض نه. نو دلته افغانستان کې زموږ تداوي نه کېږي، موږ مجبور استو چې لاړ شو پاکستان هېواد ته یا بل هېواد ته.
ومو غوښتل په افغانستان کې په شکر ناروغي د اخته کسانو د شمیر او د کنټرول او درملنې لپاره یې د فعالو مرکزونو د شمیر په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت څخه وپوښتو، خو د دې وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو په پخواني جمهوري حکومت کې د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول مسؤل او په هاروارد پوهنتون کې طبي څېړونکي ډاکټر سید حبیب اروال ازادي راډیو ته وویل چې د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې له هرو دریو کسانو څخه یوې په شکر ناروغۍ اخته ده. نوموړي دا هم وویل چې په تیرو کلونو کې د افغانستان په مرکز او ځینو ولایتونو کې د شکر ناروغۍ د تشخیص او درملنې مرکزونه موجود وو، او د دیابت نړیواله ورځ به د دې ناروغۍ د مخنیوي، کنټرول او د عامه پوهاوي پیغامونو په ورکولو سره نمانځل کېده.
در هر سه نفر چې در
افغانستان کې له هرو دریو کسانو څخه یوې خامخا د شکر په ناروغۍ اخته دی. حتی په هرو دوو کسانو کې یوې دا ناروغي لري، خو نه پوهېږي چې په دې ناروغۍ اخته دی، ځکه چې لومړنۍ نښې ډېرې څرګندې نه دي. ښایي بې وزلي او د پوهاوي نشتوالی د دې ناخبرۍ اصلي عامل
وي.
د داخلي ناروغیو متخصص او په کابل کې د دیابت ناروغۍ د تشخیص، درملنې او کنټرول د یو مرکز مشر ډاکټر فضل احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې که د دیابت ناروغۍ په اړه د خلکو د پوهاوي کچه لوړه شي، دا چاره یې په مخنیوي، کنټرول او ښه درملنه کې اغیزمنه تمامیدای شي. د هغه په وینا که د شکر په ناروغۍ اخته کسان بې پروایي وکړي، د دې ناروغۍ د اختلالاتو زیاتوالی د سکتې او د زړه د حملې، د بډوډو او عصبي ستونزو او حتی د مرګ لامل کیږي.
هر روز
د شکر ناروغان باید هر ورځ له 8 څخه تر 10 زرو قدمونو پورې وګرځي. دوهم پرهیز دی چې باید له هغه خوړو ډډه وشي چې خواږه لري. درېمه یې درملنه ده چې د ډاکټر اړوند کیږي.
دوا هستن کې مربوطی ډاکټر میشه.
د عمومي داخلي متخصص ډاکټر فریدون زدران وایي ډېر افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي مرکزونه او ډاکټران پکې نشته، او د شکر ناروغۍ له نښو نه خبرېږي او نه یې کنټرولوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د دیابت ناروغۍ د پوهاوي، کنټرول او درملنې لپاره د مرکزونو په جوړولو کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه.
داسې خلک شته کله چې راځي شکرې حیاتي سیستم له منځه وړوي او کنټرول یې ناممکن وي. په دې برخه کې په افغانستان
افغانستان کې امکانات بیخي کم دي او په ډیرو ولایتونو کې هغه امکانات نشته چې په کابل کې شته. په دې خاطر اړتیا ده چې په دې برخه کې جدي اقدامات وشي چې د شکر ناروغي زموږ د ځینې وطنوالو د مرګ سبب نشي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په 1991 کال کې د نومبر 14 له دې امله د دیابت یا شکر ناروغي نړیواله ورځ ونوموله چې دا ناروغي په ډیرو ټولنو کې مخ په ډیرېدو ده. د سازمان سکل د دیابت ناروغي په نړیواله ورځ ضروري خدماتو ته د مساوي لاسرسي په ګډون د عامه پوهاوي په ډیرېدو ټینګار کړی چې د دیابت یا شکر ناروغي ګواښ راکم کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا تا. د افغانستان په لویدیځ او سویل کې یو شمېر خصوصي پانتونونو له پاکستان څخه ایستل شو افغان کډوالو ته یو شمېر وړیا سکالرشپونه اعلان کړي دي. د هرات او هلمند یو شمېر خصوصي پانتونونو مسؤلینو او د طالبانو د حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ترمنځ د دغو بورسونو د ورکړې په اړه یو هوکړه لیک هم لاسلیک شوی دی. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان په لویدیځ او سویل کې خصوصي پوهنتونونو له پاکستان ایستل شوی افغان کډوالو ته د سلګونو وړیا سکالرشپونو د ورکړې خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یک شنبه په ورځ خپل اکسپانه کې لیکلي چې د 355 تحصیلي بورسونو هوکړه لیک د دغه وزارت د سرپرست خلیل الرحمن حقانی په مشرۍ د هیواد په لویدیځه حوزه کې د 12 خصوصي د لوړو زده کړو موسسو له مسؤلینو سره د لیدنې پر مهال لاسلیک شو. د هرات د جامع خصوصي پوهنتون د فرهنګي چارو امیر عزیز احمد محمدی ازادي رادیو ته وویل یوازې د دوی د پوهنتون 78 تحصیلي بورسونه او د نویو راستنو شویو افغانانو لپاره لس د کار خالی بستونه په پام کې نیولې دي.
پانتون
جامعه پانتون له پاکستان څخه بیرته راستنیدونکو ته 78 وړیا بورسونه او دغه راز متخصصو کسانو ته لس کاري بسونه چې کاري وړتیا ولري، تحصیلي اسناد ولري او وکولی شي د جامعه پانتون په روغتون کې کار وکړي په پام کې نیولې دي ترڅو ترې ګټه پورته کړي.
د هلمند د روکوزیا پوهنتون یو استاذ نصیر احمد ریښتینی ازادي راډیو ته وویل د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت او د کندهار او هلمند د ځینو خصوصي پوهنتونونو ترمنځ هم ورته هوکړه لیکونه لاسلیک شول.
په دغه مجلس کې سبا د لوړو زده کړو موسسې، لمر د لوړو زده کړو موسسې، بینوا د لوړو زده کړو موسسې او بوس پوهنتون استازو ګډون کړی وو. دوی د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له وزیر، د همدې وزارت له مرستیال، د همدې وزارت له مشاور سره مجلس درلودلی وو. په دغه مجلس کې د لوړو زده کړو یادو نهادونو سلګون سکالرشپونو اعلانولو دپاره یوه تفاهمنامه د دوی سره لاسلیک کړه چې د دغه هوکړه لیک په اساس په افغان بیرته راستانه شوي مهاجر په لوړو زده کړو کې نیسي او دوی به خپل عالي تحصیلاتو ته دوام ورکوي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دې هوکړې پر بنسټ به په هلمند او کندهار کې یو شمېر خصوصي پوهنتونونه له پاکستانه ایستل شویو کډوالو ته 400 تحصیلي بورسونه ورکوي. په اعلان شویو سکالرشپونو کې د طب، حقوقو او سیاسي علومو، کمپیوټر ساینس او ښوونې او روزنې پوهنځیو په ګډون بیلابېلې څانګې شاملې دي. له پاکستانه ایستل شوي یو شمېر افغانان چې زده کړې نیمایي پاتې دي د دې اقدام هرکلی کوي. په دې ورستیو کې له پاکستان ایستل شویو دوه تنو سهیل او عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل
شل ورځې څخه کم زیات کېږي چې د پاکستان د پېښور ښار نه راکډول شوی یو او زموږ لوړې زده کړې مالته نیمه پاتې شو. خوشبختانه اوس خوشحالي حکومت دلته موږ ته هم د تعلیم زمینه برابر کړې ده او بستونه اعلان کړي دي چې افغان مهاجرین کولای شي شیخ پلس زده کړو ته ادامه ورکړي.
ډېر ښه اقدام ده او د حکومت له طرفه یو لوی همکاري ده د افغان ولس سره ترڅو هغه محصلین چې هغه درسونه نیمایي په پاکستان کې د پاکستان په سلور وړو ولایتونو یا ایالاتونو څخه چې کوم دیو هغه راغلي دي نوې مهاجرین او د دیو درسونه نیمګړي پاتې شوي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې له پاکستانه راستنه شوی یو شمېر کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو زده کړو د نیمایي پاتې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. په پاکستان کې یو شمېر افغان خزینه زده کوونکي چې په دغه هیواد کې په زده کړو بوخت دي افغانستان ته د بیرته ستنېدو او له زده کړو بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. اوسمهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نجونې تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو او په پوهنتونونو کې د تحصیل حق نه لري. پاکستان اعلان کړی چې په لومړي پړاو کې به له 1.5 1.1 میلیون څخه زیات بې اسناد افغان کډوال وباسي او د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې له دوی څخه تر 300,000 ډیر افغانان بیرته استانه شوي دي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د غبرګونونو په دوام د هالیوډ مشهوري فلم جوړونکي او اداکار او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ پخوانی سفیر انجلینا جولی ویلي د افسوس ځای دی چې افغان کډوال بیرته هغه ځای ته استول کیږي چېرته چې ښځې د زده کړو په ګډون د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه